نظر شماست.
احمد شبریم هر کلیم کوم وړاندې پخپرونه کې دوه د افغانستان وضعیت ته اندیشنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
قطر ته دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمی د وتلو یو لار
وي. اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلې حال در سره شریک وو.
موږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدل دي کې ولیدل.
په کابل کې مو د پاسپورت د دفتر مخې ته خلک راشه خو
پاسپورت جوړاو یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارت ورکړه.
اوس خو ماشاءالله نظم ډیر جوړ شوی دی.
لطور خمه تر پیښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
مخکې خو داس خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي جوړا جو.
تر هر څه مخکې خبرونه په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړې شي. ترکیه پلسکونو افغانان نیولې. وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسولې. د خبرونو تفصیل. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکو غونډه کې ایران، روسیه او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې ده. دا غونډه د چهارشنبه پروس په نوې ډیګري کې جوړی شي او هند د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې خپل استازی دې غونډې ته ناستوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت سلاکارانو ورته دوې غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي خو د کورونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1940 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې رویټر ساشان خپره کړي پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارې څخه راښکته کوي. رویټرس وایي دا عملیات د پنجشنبه پورس په بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د چپی مخه ونیسي. ترکی چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاوي یو قاچاق پر هم نیولای دی. رویټرز شان د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سره ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه بیرته ایران ته ستانه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوبریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی خو نیوزیلند شپږ پوینټونه لري او په دوهم ځای کې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پر نیوزیلند نامیبیا ته او هند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه به د غرمې په 12:00 د میوند اتلانو او د سیمرغال بورس او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوه. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقه د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین څپه د لوبډالو په مسابقه پرانستل شو چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پای چې د لیگ باندې لري هر ورځ به دوه لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټډیوم کې تر سره شي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړی سیالی دی. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو پر رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یو چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برج مسؤلیت هیڅ کوم ډلې نه دی منلی خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د یو روس ډیپلوماټ مړې په برلین کې د روسي سفارت مخې ته موندل شوې ده. د جرمنی شپیګل مجلې د راپور لمخې ګومان کیږي دا ډیپلوماټ په د روسي د استخباراتو د ادارې غړی وي. جرمنی پولیسو د دې ډیپلوماټ مړې اتل سروز مخې یعنی د اکتوبر په 19مه سهار مهال د روسي د سفارت د مخې په پیاده راو کې موندلې وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ لمړني څخه خبر وو، خو لدې چې دا یو خصوصي موضوع به جزئیات ورنکړل. د روسي سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یو خمیسه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 15 کلن روسي ډیپلوماټ به د روسي د سفارت د ودانۍ له پاسنی پورت څخه راغورځېدلې وي. سرچینه زیاتوي چې د روسي سفارت د عدلي تپ تحقیقاتو ته اجازه ورنکړه، نو ځکه د جرمني سرنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کولای. دا خبرونه اوس د رادیو په منځني سپدول شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. د قطر د سر اعظم رستيال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمنځ د اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په نهال کې ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیر د شزو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د قطر مرستيال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14مه د سلووینیا په پلازمینا لیوبلیانا کې لخپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په نهال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبیز پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیر د خځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب داډ ورکړي. خغلی آل ثانی هم درس پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیر للویدي سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو فرام نه کیړي کلری د غرب فرام نه کیړي کلری، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځنې توقعات او تغاړه کی دي او د نړیوال سټانډرد حقوق بشر تضمین کی او هم دغه سید د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی، او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وټلو یو لاروي.
قطر چې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستيال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږي میاشت کې وروسته لدې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو په مهالویش کې څه بدلونونه راغلي دي او په دې ترڅ کې نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی وو او نن د دې پروګرام تکرار اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دوی د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د شزو په پوره ونده اخیستو بریالي شوي دي. دغه اداره څرګندوي په لومړي سر کې دغو ولایتونو شمیر چې په بشري برخه کې د شزو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده چې اوس د دغو ولایتونو شمیر څوار لسو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې د بشري حقونو د څار سازمان تر دې مخکې په یوه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې ښځو ته د کار کولو اجازې نه ورکولو په خاطر انتقادونه کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمیر زیات شوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمیر چې د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوي ده له دریو څخه څوار لسو ته لوړ سوی دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نوره هم دوام لري. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي اوچا له تیرو دوه نیمو میاشتو راپدې خوا په ټولو ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی تر څو بشر دوستانه عملیاتو کې د ښځو بشپړ او بې خنډه ګډون ډاډمن کړي. د سپتمبر له دویمې څخه د اکتوبر تر اتمې پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو د ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل شوی و له درې څخه څوار لس ته لوړ شوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین شوي دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمیر چې پکې جزئي توافق تضمین شوی شمیر له شپاړس څخه نولس ولایتونو ته لوړ شوی دی. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کور
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته په ځانګړې توګه ښځو انجونو او د کورنیو مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. ښځینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتی ارتیا
ده.
په همدې حال کې یو شمېر خزینه فعالان چې تر ډیره په بشري برخه کې کار کوي وایي دا مهال خپل کارونه په پټه مخته وړي. د پروان ولایت د ښځو د حقونو یو فعاله عارفه فاطمی
بنیادی که در بخش توزیع مواد کار میکنن
د هغو ښځو شمیر چې په بشري چارو کې مرسته کوله له منځه تللی دی. په دې معنی چې مرستې رسوونکي یوازې باید نارینه وي. موږ کوم فعالیت نه لرو. ښځې په کورونو کې ناست دي. یوازې ښځې په روغتیایي برخه کې لږ او کم فعالیت لري.
په هرات کې یوه بله میرمن زهرا محمدي بیا وایي
د هغو ښځو له ډلې چې له ما سره یې کار کوو اوس ټول په پټه کار کوو. موږ به هر کې د کار کولو اجازه نه لرو. یوه ورځ وړاندې مو د ژمنې جامو مرسته کولو یو پروګرام درلود، خو اجازه را نه کړل شوه. موږ ته خبرداری راکړل شو د بشري فعالیتونو په برخه کې موږ ته د کار کولو اجازه نشته.
خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو لپاره د استخدام موضوع ده. دا خبره زنه تاییدوم. اسلامي امارت په ټولو هغو مواردو کې چې ښځو ته د کار کولو اړتیا پېښه شوي وي، د بېلګې په ډول باندې د تعلیمي برخه کې یا د صحت په برخه کې، همدارنګه په هغو ځایونو کې چې د ښځو د استخدام ضرورت وي هلته هغوی خپل کارونه مخې ته وړي. کومه ستونزه ورته نشته او په دې کې کار روان دی تر څو د دې لپاره یو ښه چوکاټ تنظیم شي.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې جلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندویه کارکوونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبان ویلي چې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړس نورو ولایتونو کې بیا طالبان ویلي چې د خزینه مرستندوی کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشری مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
هندوستان ټایمز رسپانی په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمایي غونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل سوی د هندوستان په کوربتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو علي رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څام په دې غونډې کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوی، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوی، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییز غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې پر ځنډیدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیه کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینه وو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت په کتو یې دا غوره وګڼل چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. دا افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیه کې پرون ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړې وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
په لسکونو کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستی تمځای دی. په سربیا کې باور دا دی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر دې ډېر زیات وي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیریدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفیپور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځې اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خښو شویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي. راوخوځیدل او په لار کې مل شول. زموږ لپاره هم ډیره سخت ده، موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خدا فکر را سره دی چې خی موږ هم مل شو یا په لار کې کومې پیخي سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنی لور هم را سره ده او خی موږ له بدو پیخو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 8 شپېته کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یوه ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي، مشکل کوئی مشکل ته داخل سر ته ورسېدلو. نو دې وخت کې زموږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دی کې ولیدو، نو کله چې دی ولیدو چې موږ کتو لاندې ښکته شولو دی له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وخت فامیل ته ولېږل، بیرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی. نو هغه مالته خاورو ته وسپاره، څلور پنځه تیګې پکې خواصلې، دوام ورته وکړه ترې راکتم. وقت ډېر سخت صحنه وه.
ستړیا، ناروغۍ، پیخې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکې واندریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم رابللي وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټیشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډیر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. په سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولان وای پورسوی څو ورځو کې 40 کمیشن کاران چې خلکو یې د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولې دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي هواري شوې. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغو او له طالبانو سره ستونزې شریکو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیک ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو زینی لیکی منظمی او زینی غیر منظمی دی. ناروغان، خزی، ماشومان، سپینگیری او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼګونه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي ک د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمې شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتن لیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
نو دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتن لیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جعلی اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتن لیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زاړه غوښتن لیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر بونی سی ورسته به بیا انلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ ل 4 تر 5000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې د شمیر لدی هم لوړ شي. نو موږ دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې لا 3000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي. خلک وایي د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بې نوبتي، د طالب وسلوالو لولوري، د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی خو اخیر هم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورټ جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا هم پیدا کیږي خو په ډیر سختۍ باندې. تقریبا ما په خپله چې پاسپورټ جوړاوه نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ،
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل.
نو مې شاه فیصل امرخیل دی، نن د یو جلد پاسپورټ د تایم راحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی یم. اوس خو ماشاء الله نظم ډیر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډیر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراعت کی، نظم مراعت کی او په خپل وار سره دی هر یو راشي خپل بایومیټریک دیو کې خپل اسناد دی تایم راحل.
د پاسپورت ریاست مسولین هم د غلطه ځینې ستونزې منی، خو وایي هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي.
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موکو، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په ورستۍ او څو ورځو کې څلویخت کمیشن کاران چې له خلکو د پاسپورت جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وايي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست زینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلي شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په 24مه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو لوري بیرته پایل شول.
هغه افغانان چې په پاسپورت کې د ماشومانو نمونه او عکسونه نه وي، پاکستان یې له تورخمه نه پرېږدي چې د پېښور خواته واوړي. پخوا داسې نه و. دغه پرېکړې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانانو کاروبار زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومي ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خو او شا 15000 ټیکسي گاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو سی کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولي
شپږو میاشتې بندو، پېټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده. ماشومان نور سره راپری دي، به د وېدا په تذکیره او په باندې شناختی کار باندې لګا مخ کې څنګه پروګرام په کښتو باندې چا دوله کب کی ورکړي، چا درې لکب کی ورکړي، و چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو 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 قسم یو یو بل قسم چا نه برابرېږي. مخکې خو داس خسته مزدوري کړه او اوس چې دای کنه بس چټي زورا جو.
د تورخم ځنې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم. نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیاتی وه مطابق زکه زیاتی چیرو مخکې مونږ سوار لیوړې په 1500 شپږ روپې کړی اوس په 1300 کې نو دلته 1400 واډې والا خلی، مطلب دا چې ټول زیات شوی دي، ګران شوی دي کنه کا وړو ته 1400 روپې لوټا دا، مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شو نیکلم دی اړیو کو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لورو راوړو نو 1300 دلته 1800 په خبر کې دا 17-1800 پیټرول وي 100 رانه کارخانو کې دی بس 1800 روپې باندې کی.
نو مخکې څنګه وو مزدوري وو؟
مخکې بیا غوزار او ګرانی نه وسو، ګرانی ډېره زیاته. مشکل ماشومان نه راپریګري، ځان نه راپریګري، دغه مشکل دی. په خاص به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تش لا شو سپېته او یا اصل گاڑی موږ پاتې شو یا شپو کې یا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مې په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته داخلي دي شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسناد چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې ورېده. آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو، د هغه پروګرام دی چې پرون خبر شوی نه دی، تکرار او لنډه برخه خبرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، 8:30 بجې شوې لنډ خبرونه. هندی رسنی خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ جوړې شي، ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د برخه اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1,390 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي وو پرون ونیول. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شولوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه به د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې پروند مخابراتو یو برج په بمونو والوساوه. د مخابراتي برج په یو چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند وو. او د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شخ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او لنډه یو کال رئیس د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشی کړی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي، خونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته، همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډو ځنډ سره مخ دي. و چې په افغانستان کې په تیرو دوه نیمه میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی. نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، را سره دی په دې خبرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن هم را سره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کېدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کېدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوي صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم، خپرونې ته ستړي مه شئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې اوس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی، وضعیت څنګه دی؟ څه ستونزو سره مخ یې او څه کارونه ته مونږ ته؟
اجمل خان صاحب، تاسو ته د ټولو ټولو کارکونکو او د نوو اوریدونکو ته هر څه نمخې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنۍ او صابلوګوره ولایت دی. دلته د ژمی پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او د موږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او انشاءالله چې
خغلی عنایت الرحمن تاسو را تدا وایي چې په نورستان کې په تیره دوره کې هم پراخستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادیږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګه د رپورټونو هره ورځ موضوع وه. په تیر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم، تاسو ته جناب درون ملما زمنګ وادي صاحب د نورستان ته او اوریدونکو ته تاسو ترما د طرف نه سلامونه احترامات تقدیم دي. سلام و عزتمن لرا. واقعا نورستان ولایت غریز ولایت دی او ستونزې پخوا هم ډېرې وې. البته د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بالخصوص د ژمنۍ موسم کې د خلکو ستونزې، د تګ راتګ، د لارې بندېدل، دا همیشه به موجودې وې. له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو، نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې. اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي، خو موافق شوي نه ول. نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی. اکثر ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي.
ډیره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته، د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب، داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډیرو ستونزو سره مخ یې، زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه، او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپل تبصره ووایي، بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تیرې ادارې پاتې وي، د هېډ موسسې په دې ولایت کې هیڅ کار نه و کړی، بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه دوی ته ورکړل شوي وي، هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو، د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي، دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک، د مرکز سره مرابطه وکړه، د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مورولې غل چې د ټول مشکلات سره شریک کی. نو له غوې نن په کلکه وغوښتل چې د هېډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤلین دلته دي، هغه باید تعقیب شي، ونیول شي، او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړی دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي، او ترنوالي ته معرفي شي چې دوی سره قانوني چلند وشي. نو له غوې سره زه مسلسل په رابطه کې یم، خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. یو الحمدلله یو میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته، یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې خپل ټول وسایل را رسولي دي، دواګانې را رسولي دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي، له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل. یوهغوی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي.
والي صاحب بخښه، دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم پخا خپرې شوې وې په دې ټولنیزو رسنیو کې، چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي، او ځینې رپورټونه هم داسې وو. ځنګل وهنه نورستان یوازینۍ سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري، او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو پراتګ زیات شوي دي. د دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به هان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ او موږ په هغه باندې مکمل خپل رپورت نشر ک مطلق په نورستان کې د جنگلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره یو فساد هم څوک نشي ثابتولای. موږ ټول امنیتي پوسټو ته مکتوبونه لیږلي دي او یو تمویل دي چې د جنگلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې وو وهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې د موږ په هر امنیتي پوسټي ته ورځي هغه موټران ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي کچر ته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي. کنه وای لرګي چا وهلې هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبيږي او هغه لرګي هم ترې ضبطيږي. د زنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې دا غا د 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې و. فعلا امارت اسلامي د زنګلونو په باره کې جدی متوجه ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي.
مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مو شي
تاسو ته دا خیر اوس تاسو ته ګران ملما ته کوم سلامونه وایم. او دا کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 10 کال نو دا اوسنۍ جده ده چې کونل دغه عام خلکو په باندې دونه باسونه وکړ او سونه ویډیوګانې نشر کړي چې سمره چیغه وکړي دی او پکې دا خو دا اوس د دونه شتونه راځي غړ د کار شوی
دا به کونل کې تاسو وایي ک په نورستان کې
کونل کې کونل کې دا د کونل د ولایت هغه د غنه د کونل شوی دا
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کلا دی ولایت په ولایت په پروګرام کې دی کونړ له چارواکو سره هم بحث کوو. والی صاحب په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی د انجونو خونځي تر اوسه پورې هم نه دی پرانستل شوی. په نورستان کې پارون کې د انجونو یو لیسه و همدارنګه څو خونځي و نور دغه ته وضعیت څنګه دی تاسو څه تابعیا لري ورته چې دغه خونځي بل اخره پرانیسي؟
جناب هان صاحب هر چې د انجونو د تعلیم په اړه کې اسلامي امارت د انجونو د تعلیم په اړه کې هیڅ مخالفت نه لري بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایط ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي د بین المللي ټولنې سره په دې اړه کې رابطه شوې دي چې اغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي اغه مشکلات چې حل سي نور د جنول تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي خونځي ته اجازه ورکړ شوې ده او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایت مطابق ان شاء الله موږ آمادګی لرو چې یو کله هم اجازه وکړو آمادګی ورته لرو ان شاء الله شروع کوو.
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده. د نورستان نام ډیر مخکې څو ریپورتونه دا سیو سره لدینه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده بخنه کړی ده دا سی ریپورتونه شته دي چې یو نیم ځای دی پوخانی حکومت چارواکي په ځنګړې توګه غوي چې په امنیتی ادارو کې کار کوي دا د ځای طالبانو لخوا زورول کیږي کړول کیږي بندیانیږي. د دغه سی پیخو په اړه باندې تاسو وایي؟
د پیخو په اړه کې به دومره وایم هم چې موږ خپل ټول منسوبینو ته خپل ټول عسکرو ته دا جدي حکم کړی دا موږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې ان شاء الله تل په سره غوي اطاعت کوي. دا څه پیخه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوی نه چې ته در شوی په امنیتی ارګانونو کې چې د پخواني حکومت هغه نظامی چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي بلکې ټول له موږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم وسیږي په ولایت کې را سره وسیږي او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته هم رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پیخې نشته او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم خو په عموم کې اسلامي امارت د مشرتابه حکومت هدایت دي دغه هدایت مطابق هیڅ چا ته ضرر نه رسیدلی.
والی صاحب بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وخت بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پښتنه د ماده ده چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیل ولایتونو کې خود استی حاکم دی فعال دی خو محکمې لام نه دی فعالې لا هم د خلکو قضیې د محکمو لارې نه حل کیږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپل خوخه باندې یو سړی رانیسي کغلی په ماغزه کې سزا ورکوي یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوي عملی کیږي. محکمې څومره فعالې دي په نورستان کې د تاسو چې یو څوک غل وي مجرم وي بل جرم کړی قاضي ته ودرېږي محکمې ته راشي د محکمې د حکم لمخې بیا غا حکم عملی شي؟
جناب هان صاحب نورستان کې په وړو ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمه فعال دي داسې هیڅ پیښه من څه نه راغلي چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه پیغه کې تدخل کړی وي یا پیغه کې فیصله کړی یا چا ته جزا ورکړ شوی وي. په ټولو وو وړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي او هر ستونزه چې راځي کاغه د کمانداني د امنیت هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلي ده موږ محاکمو ته تللي دي، محاکمو لاره نه اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ته انشاءالله.
مولوی صاحب عنایت الرحمن، پوخا داسې شکایتونه و په نورستان کې د څو ولسوالیو خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالیو خپل پارون د دغه ولسوالیو سره تبعیزی چلن کوي، د پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت په اړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب، محترم، د تبعیزی چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتی وو هغه وخت زمان سره، کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یو ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې ولسونه څخه نه پوښتلی کېده. دغه بودیجه مرکزي وه، په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به په مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي سر څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنۍ پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو ستونزې نه کړي.
مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبرېږي.
سلامونه د هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. لومړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کومې مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغو مرستې وضع شوي دي، هغه مرستې د هغو خلکو ته نه دي رسېدلي. هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یې یا کار کوي، ټول هغو ته رسېدلي دي. او د تېر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، د داعش په بانه دا اوس هم په زندان کې.
په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اوریدلی، بیا به م حافظ صاحب که په هڅه تبصره لرله. همدا پوښتنه دا د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خدا راته ووایا چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي، په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس تر غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا؟
الحمدلله د موږ په راتګ باندې دغه موسسې چې له نورستان سره یا د افغانستان نورو ولایتونو سره کومکونه کول، هغه مسلسل جاري موږ ساتلي دي او له ټولو بینالمللي موسسو سره موږ